پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. هیله ده چې د ژوند چاري موخي وي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیه عملیاتو کې نه سړي تښتونکي، درې پنځوس غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولي دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو کانفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل له درې ورځو په کابل کې او دغه راز ځینو نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ او تصفیه عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانونه وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسراوي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغې سرچینې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاودې مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2021 کال کې د شری یا سرخکان 315 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې سږ کال یې شمېرو ته په کتو خورا زیاتوالی پکې راغلی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د 4 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر درنې جګړې دوام راپورنه ورکول کېږي. له دغې جګړې لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه راوړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته یې ویلي له محرمه پرته بهر ته نشئ تلی.
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د دې ډول بندیزونو ته نړیوال په کومه سترګه ګوري او عملي کول یې څه ستونزې زیږوي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي کور په کور تلاشۍ کې ښې لاسته راوړنې لري.
تلاشۍ په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي.
خو پر دې تلاشیو هم پراخې نیوکې شوي. د روسیې او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوو او دا هم اوري چې د اوکراین له عدسیې ښار نه افغانان هم قوتو دي.
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی. نور به موږ ورته پیاده مزل کوو. توکل په خدای چې څه کېږي.
دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د اوکراین جګړه او پر افغانستان یې اغیز پکې څېړل کېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سار موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکارا ټکر دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقونو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړي ده. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه آزادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو د پریکړه د خوځو اونجونو پر وړاندې تبعیزي چلند بولی. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د اونجونو د مېرمنه په حق کې ده د یولنی تبعیز ده. امیدوار هم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي. هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزا یا انجلۍ لسلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقونو د څار سازمان د خوځو څانګې مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو انجونو د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقونو ته په شرایي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موریدل چې د بشری حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خي چې پریکړې کړي خځې له شرایي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د طالبانو او نړۍ پر تعاملاتو دا ډول بندیزونه څه اغیز کولای شي او په ټوله کې دا بندیزونه په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، تاسو هم لپرون راځئ چې حتمان دغه بندیزونو په اړه اوریدلی څه فکر کوئ؟ د بندیزونو انګیزه او اغیز څه کېدلی شي؟
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبان څخه په دغه اثر کې او په دغه اساس حالت کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هر دغه سي قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر لزانه سره زیاتوي. دغه قدم دغه سي یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستانډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او کمدارنګه یو ان سستینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټول نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنا ده چې په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو نه هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسي کولای بهر ته سفر وکړي، د عذرم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملی کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه چې د طالبانو له لورې ول که د مجاهدینو له لورې ول که د امریکایانو له لورې مړه شول. ډیری دغسې مېرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي یا یې زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نشته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا د دې ده چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بله خوانه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالونکی دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستنډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی چې په یو موضوع کې کاملا مثلا یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري. په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. په بل اړخ کې وګورو دا کاملا یو جنسي تبعیض دی چې نارینه کولی شي او نجونې نشي کولی.
ډېره مننه. د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ چارې ښې روانې دي او وایي چې په دې تلاشیو کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودلې دي. خو د دغو تلاشیو پر څرنګوالي هم پراخې نیوکې شوي. اروپایي ټولنې هم په کابل کې پر کور په کور تلاشیو سخت انتقادونه کړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم درته یو بل مطلب درو. هغه دا چې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له شپږ میاشتې بهر اوسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغه وایي چې هیواد ته په دې هدف تللی چې افغانو میرمنو ته عملا د خدمت جوګه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیه په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خو دا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریښود او د عملي کار او مرستې لپاره خپل ولس سره راغلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمنو د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو وینجونو او بېوزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی. او په خبره یې همدې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشتو افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپلو وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو پر ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام پر ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د آغلي غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه، خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووژل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پلان نه ده منلې. ظریفه غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښاره وتي، خو یو شمېر نور هم په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسی کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکران کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اډیسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اډیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکران په اډیسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمېر افغانان له اډیسې وتی، یو شمېر په لار دي، خو ډېرې لا هم په ښار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تڼي په دې اړه چې ولې دا افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 18 تر 22 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلی، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډېری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اډیسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډېری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تڼۍ که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډېر افغانان اوسېږي چې تر 2500 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیف په پروسه کې اوکراین ته تللي دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي وه دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
واموریدل چې د اوکراین په اډیسا کې لا هم یو شمېر افغانان بندي، خو ځینې بیا له دې ښار په پیاده تګ وتلی دي. نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده، سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر د درنې جګړې د دوام راپورونه راغلي دي. بل لور ته تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یکشنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له 15 هیوادونو له ډلې یولس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تېره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین د بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبور شول. موږ د اوکراین وضعیت څارو او راتلونکو خپرونو کې هم تازه حال درکوو. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د امریکا د خزانه وزارت نوې جواز چې په افغانستان کې سوداګریز او مالی معاملات ته پرختیا ورکولې شي په دغه هیواد کې د نننه لګړنو مثبت غبرګونونو سره مخ شوی. د افغانستان مرکزی بانک مالی وزارت او سوداګری خونی داګام د افغانستان اقتصاد په بیا رغولو کې مثبت بللې او له امریکای د نورو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د یادو ادارو په اعلامیو کې ویل شوی چې ورته ګامونه په سوداګریزو چارو پولي راکړې ورکړي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي. د امریکا د خزانه وزارت دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په موخه نوی جواز صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو خزانه وزارتونو ویلي دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر سنډول شوی. په پام کې وچنن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو د بندرونو تاسیسات په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ په موضوعاتو له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني شپېته پوله، یو یورو یو سل دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاون یو سل اتلس افغاني درې اتیا پوله، یو سویډیا دلوش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکه د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړي.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې له امله یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تېر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندلو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندلو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثره استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تېر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سمې. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپوه خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلان دی ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا جنو هیوادونو ته صادرات کیدل. خغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامله د جنو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنه او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي. هغه څه چې طالبان ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پیل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل:
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړي ولې هغوی نور لمنځه تللي دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بند شوي دي.
دا وایي په تېر حکومت کې خلکو زیاتې خپل سرې کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی یې اوس د خامو موادو په توګه انتقالات بند کړي خلک یې د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي دغه وزارت د اوس لپاره د قانونو د کیندلو تر ډېر څو زیاتې وړې او سترې پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تېر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نورو هېوادونو ته د خامو موادو په توګه انتقالېدل، چې په دې سره به په نورو هېوادونو کې افغان پروسس شوي کانونه به د هماغه هېوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هېوادونو رسېدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تېرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هېواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به وغیر لپاره ضرور ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هېوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یاده مه باسئ، دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیه به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمود وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پاتې نور یې د سپتمبر د 18 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثره کیږي. ګلف ټوډی په یو تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان شل کلنه جګړه تازه پای ته رسېدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورځپاڼې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې له پیل وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یوې ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګری یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اګست په 28مه شوي برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګری په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نوموړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم زاد دوستی خدمت به شما میگم در گرم سیز این تاس پیغام پیزم میسکنی معرف نشلی کو چې د کمپیوټر تذکرې د الکترونیکی تذکرې ویش جت جل ورو سوالی مرکز ته هم وغدي الکترونیکی تذکرې ټول افغانستان کې تذکرې.
دلمن دې لای سفر خبر کو زه زادې راډیو کارتون سلام نوای او پښتنه را ده چې موږ په منځ کې د شبکې د سنگین ټول سوالې کې دلمن په ولایت کې د سنگین ټول سوالې کې د شبکې تم کار نه کې موږ غوښتنه لري سند په دې سره چې موږ سره همکاري کې د تاسو سره د شبکې جوړې کې څنګه نو درې موږ مشکل را حل کړي.
سموخاګل ازادۍ رادیو نه اوري دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړې او پر افغانستان اغیز سیړل کېږي. ملمانه هم مرتبلل شوی کوربای زموږ همکار رحمت تکل دی. هله دا چې دا بحث ووري خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیوي عملیاتو کې 9 سړي تښتون کې 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له څو ورځو راهیسې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوې دي. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاود مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنجشنبه په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبوره شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 واغو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تېر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیه د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بېساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کیږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وایئ په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتنې نه ستاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د اوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د ادیسه ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري، د دې ښار په سرحد کې یم او غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د اوکراین سرحد نه تیر شوی یم، د رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات د تشویش او اندېښنې وړ دي، خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده، مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خرکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخواني افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغو سره تاسو په تماس کې یاست، د هغو وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د ادیسه افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم، همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر صاحب منور سره مې صوتي اړیکه لرله او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي، همداسې د کیف او د خارکوف د سیمې سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره، زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا اوس هم یو افغان ما ته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې، خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي. او افغانانو سره مونږ په اړیکه کې یو، زمونږ فعالین په اړیکه کې دي او یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
مننه. یو پوښتنه بل هم له تاسو نه کوم، انجینیر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولنډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کړم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د پکیف کې همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه،
ټول په تشویش کې اچولی دي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب محمد عثمان. قدرمنو اوریدونکو، په 25 دقیقې او نیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې. اوس ورزو خپلو میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی. دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
ډېره مننه عام صاحب محترم، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او محترم معارج صاحب ته او ستاسو لار نه ټولو وطنوالو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم. دا چې جنگ د روسیې او د اوکراین جریان لري، او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري، او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کېږي، دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنې روسیه ادعا کوي چې مونږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي، او ملکي نفوس هم دغه نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زموږ تاسې د معاصرینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپله هم مخ په رومانی روان و، نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
ساپی صاحب، مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چمنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د افغانستان حکومت سپای صاحب د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې، او د هیڅ چا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلوه وي او کله سیاسي پلوه وي، دا به څه وي؟
صحیح خبره ده. هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاثیراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خو یا د امریکای د خو وځ چې وی دي هغه سپورټ د جنگ په موده کې روسیا دور همیشه مشي اداره ول ول چې خپل جنگ په موافقت په فکر کې بوي یعنی هغه مرسته د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري هم د انساني او بشري مرسته هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې دغه هم مجهوله پاتې کېږي او فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی جبار بلالي جګړې ته لاړ نه شي دا جهانیانو ته اولیت لري نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته
مننه سپای صاحب مارج صاحب ستاسو په نظر البته مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي فکر کوئ چې کمیږي د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره
مننه زم تاسو ته تاسو تحریکي همکاران ته او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان ساپی صاحب ته زړه کوم وړاندې کوم او همداسې اورېدونکو ته په اوسني حالات کې خو څنګه چې پلان صاحب واضح کړه دا خبره خو بحران راغلی ده په سیمه کې او د افغانانو هم هلته کړېږي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځنډلې ده یعنې هغه فعالیتونه چې وو او په بله په منفي جهت کې که موږ وګورو د افغانستان اوسنی دولت طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی شي دغه بحران نه د حالت نه په خپل د منافع باندې ګټه پورته کړي ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي خپلې پالیسیان ته لري چې بهرني سیاستونه لري کولی شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نه شو کوي برعکس کدای شي دغه حالت کې موږ قرباني هم ورکوم په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي یعنی کدای شي چې هغه دلته بعض توریستي ډلې ته پل لکه دایشان او القاعده او بعض مسایل راوړي مرکزی اساسات خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبد الله نوري ډلې ته
یعنی تاسو وایي چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي دغه فعالیت
بالکل دغه د اوکراین جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده ځکه امریکا غوته ده قطر نه تر عراق ته او پایپ لاین جوړ کړي او ماسوې باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسوي نو ساخلین دوام د روسیې یو اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپ لاین مې په جرمني کې ته تل دغه یو مشکل جوړې ده سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسیې مداخله
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسیې لخوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوی دی نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سو نشه ما حالت ده که په سوریه کې د مداخله نو کړه غو نن انتقام ده چې دا کارونه بل کې در مثلا اوکراین بنو روان لم ساو چې لاسې ته دی اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت ماره سه هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مسله به ویل ځکه پوتین او روسیا هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي د امریکا مقابل کې او تهدید جوړوي چې زم راځم ګرم اوبو ته مسله هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده نو که چېرې افغانستان وکړی شي متوازن سیاست نه ګټه واخلي دا د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ګورو او تګ مثبتې بیا دا ده که کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي اقام ته څوک غوره پام نه کوي مانه که چیر دې سره مخالفي بیا هر یو دقان نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول د توازن سیاست یا له هر یو نه ګټه پورته کو دی وس کر پکړ دی موږ کوي سم اسن روسي ته پلای او ولي ګټ نو امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنان ورک بل امتیازات د پرورغ دی موږ کوي سیاست وکړي سم نر منتظر ضرورت لري هغوی راکوی چې زموږ له لارې نه امریکا ته تعدي جوړ ته موږ ته امتیاز راکړي او یا کوی چې له امریکا نه بېرته موږ امتیاز واخلو. متاسفانه مولې زموږ دا سیاست نه لرو. موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډلې تپلې رالیږي، هم چین ته تعدي جوړي، هم ایران ته جوړي، هم روسیې ته تعدي جوړي. متاسفانه دغه مشکلات بلته موږ ته راځي.
مننه معرف صاحب. پوهان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي، او کدا چې خپل د ناپېلتوب موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي، په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده؟
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چې نه د امریکې سل په سلو کې پلوي وکړي په دې جګړه کې، او نه د روسیې، او لکه څنګه چې یو نیکخواهانه نظر اوس څرګند کړی چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي، دې باندې ټینګ ودرېږي. بېطرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري، او هم دغه شرایطو ساتل غواړي، او هم د خپل بېطرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هېواد د دوه هېوادو د جګړې په منځ کې بېطرفي اختیاروي مګر د بېطرفي نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهرن جبران راننه وجود افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه درننوتلې دوی وپرځوي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري به افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هېوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسیع شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس کې تلاشو کې ځان قوي کړي، بیا نو خارجي اړیکو کې کولای شي خپل بېطرفي هم وساتي.
بله. او معرج صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري، دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي. که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي، دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي، خپل روسیې هم کېدای شي افغانستان سره، چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال په هغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا د تور ته وایي دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي، دوی پالیسي هم داده او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالر مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه مقایسه کوي دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشخیصوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی د هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه به پې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیا که پر حالت مند دي. یعنی په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست جوړ کړو له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا زموږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ ته راوستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هېوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرستې کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، دمنګ مادنو ته دمنګ ترانزیت لار ته دمنګ غونټو د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري. له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو، یعنی بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد سو. هغه که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه، نه د غرب سو نه د شرق سو، بیا په دغه حالت پاتې کېږو. لابراتوار به یو، هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به هم راځي، روسیې سره مشکلات افغانستان کې جوړ، روسیا سره د غرب سره نښلي مشکل په افغانستان کې، یعنی په دې کې ایران او چین دین بې تفاوت نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله جګړه او دا حالت به دوام لري.
بله مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې مارش صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې بیا دا چې دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشر قوتو د جهان چې سوپر پاور دي، دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې، مرستې پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوزي، او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده، د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي، دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي. مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس مونږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا یو څه سر خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او مونږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی چې ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو. او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې مارث صاحب وفرمایل، هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د سرابیاشي دي که د سازمان د حفو بین المللي دي، هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خواره هم غواړي، او خپله د افغانستان د خلکو امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدونه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخ اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاح کړي، نو موږ به دواړو خواو ته پوزیشو مثبت اوسو، مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یو ورسته پښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، یو یو سوال تاسو دواړو ښاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارچ صاحب یوه دقیقه لطفا، او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل، زه خو دا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اوړي چې اوس بېرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیې خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیته کړله. اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي، یو ملي مشروعیت وانخلي، قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه شي کړی چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارش صاحب، اوبښئ، مخکې له دې چې ساپیای صاحب د سوال ته جواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي. څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړ؟
یعنی روسیې خپل طاقت وښود. پخوا داسې فکر کېده چې په دنیا کې فنا یوازې امریکا ده او غرب ده او هر څه کولی شي، طاقت سوپر طاقت به دی. نن سبا یو تعدید ورته جوړ شو چې نه، دلته روسیه موجوده ده، د روسیې په حریم کې بغرض ده، حتی دوی اختار هم کړی چې ناتو دې بېرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنی هغه هیوادونه چې د پخوا د وارساب سره غړیتوب یې درلودل هغه به بېرته پرېږدي، او نورې به چې اختار ورکړي چې هغه سیمې چې پخوا د وارساب سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمې مداخله بد ونه کړي. یعنی د خپل اختار دنیا کې
مننه. مارش صاحب، له تاسو نه ساپای صاحب، ستاسو نظر؟ د نوی نظم نوی نړیوال نظم
په غوښتنې چې په دې وخت کې د نړۍ وځي دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هېوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان څو کړو. نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګان دې په مقابل کې جوړیږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي دا به سره خپل طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې
تیره زیاته مننه. 25 دقیقې اونیز بس کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.